Radio.
رنو دوستانو ستړي مشه د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او دا هیله لرو چې تاسو به یوه ښه او خوشحاله ورځ پیل کړی وي. نن ما سره په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی همکاري کوي. د نننیو خبرونو د سر موضوع مو دا ده چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او د امریکا د حکومت د خاص استازي خبرې پرون پیل شوې. نور موضوعات هم لرو خو د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلو. د تخار والی عبدالحق شفق ادعا کړی چې په اشکمش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې خو خال نښتې روانې دي. په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبره شوې ده. او په هومس کې د سوریې د پوځ په یوه ستره هوایي اډه کې د چاودنې له امله پرون د اګست په درېیمه د سوریې د حکومت او د هغوی د متحدانو 1.5 عسکر وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي. دا خبره د فرا د والي ویان محب الله محب پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې نړیوالو ځواکونو په حمله کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو والي ملا عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور وژل شوی. محب الله محب ادعا کړې چې دا عملیات د جمعې په شپه شوي او سلهاوو وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو یوازې د ملا مشر د وژل کېدو خبر تایید کړی. د فرا د والي ویاند وایي چې هوایي حملې په بکوا ولسوالۍ کې شوې دي. اخوا د تخار والي عبدالحق شفق ادعا کړې چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې ده خو دغلته خال نښتې راهم روانې دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه له درېو خواوو پر دغه ولسوالۍ حمله وکړه او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. د تخار والي عبدالحق شفق پرون ازادي راډیو ته وویل چې په اشکمش ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. عبدالحق شفق وایي موږ پلان لرو چې په ټوله ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات وکړو. د تخار والي ویل په دې حمله کې د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو لوري ګمارل شوی والي ملا محمد حسن وژل شوی دی. هغه ویل چې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د ملا محسن د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې نړیواله ټولنه د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره نشي کولی چې افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کمه کړي. د هغه په وینا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ترهګرۍ سره په لومړۍ کرخه کې جنګیږي او په نشتوالي کې به یې په سیمه او نړۍ کې بحران رامنځته شي. اشرف غنی پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وویل چې دا نړیوالې ټولنې د مرستو او ملاتړ په برخه کې د هیڅ اندېښنه نه لري. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې د سولې لپاره په ټولو هڅو کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ځای معلوم دی. خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتره تلفات د افغانستان خو په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د زیاتو تلفات موضوع د افغانستان د امنیت په اړه د نړۍ په کچه بحثونه پارول دي. د نیویارک ټایمز رسمانې په حواله د جون له 8 تر 13 نیټې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وشپې تغړې وشل شوي. په حکومت کې فساد او کمزوري اداره د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي اصلي دلیل بلل کیږي. په هومس کې د سوریې د پوځ په ستره هوایي اډه شایرات کې د چاودنې له امله پرون د سوریې د حکومت او د هغوی د متحدانو 1.5 عسکر وشل شوي. دا خبر په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی خپور کړی. دا د ادارې په وینا شایرات په مرکزي سوریه کې د سوریې د رژیم تر ټولو مهمه پوځي اډه ده. دا نه ده څرګنده چې چاودنه ولې شوې خو د سوریې دولتي خبري رسنوی ویلي چې د زړو چاودیدونکو موادو انتقال په وخت کې تخنیکي تېروتنه شوي. د سوریې د دولتي خبري اژانس په ریپورټ کې د چاودنې له امله د تلفاتو شمیر نه دی څرګند. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون پر سوله ییزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر اوسه لاریون کوونکو یې ونیول چې د اپوزیسیون پیژندل شوي مشران هم پکې دي. چارواکو خبرداری ورکړی چې د هغوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. لاریون کوونکي شفاف او آزاد انتخابات غواړي. نږدې یوه اونۍ وړاندې هم په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو لږ تر لږه 1500 لاریون کوونکي نیولي وو. په روسیه کې د اپوزیسیون یو پیژندل شوی مشر لیوبیف سوبل پرون له خپل دفتره تر وتلو وروسته پولیسو ونیوله. هغه پرون د کرنټ ټایم ټلویزیون خبریال ته وویل خلک دلته یوازې د یو فکر په اساس راوځي، هغوی د پیسو یا د کوم وګړي لپاره ځان د پولیسو لرګیو ته نه دی اچولی، خلکو دا د ځان لپاره مبارزه بللې. د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان د مسکو د ښاري شورا په ټاکنو کې له ګډونه منع کړي. رئیسی د اپوزیسیون پلویان سولیز لاریونو نه کوي. او لکه رئیس چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې حکومت امنیتی خبرداری خپور کړي، زرګونو هندوانو له سیمې د وتلو هڅې پیل کړي. د هند امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې وسلوال کسان ښایي په کشمیر کې حملې وکړي. هندي چارواکو ویل داسې شواهد موندلي چې وسلوالې ډلې چې د پاکستان پوځ ملاتړ کوي په کشمیر کې د هندوانو پر عبادت ځایونو د حملو پلان لري. د جمو او کشمیر ایالتي حکومت ټولو خلکو ته چې د سیل لپاره سیمې ته ورغلي اعلان وکړ چې زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. رپورټونه وایي چې پرون ډله ډله خلک د سرینګر هوایي ډګر ته ور روان وو او په الوتکو کې د ټولو مسافرو د لیږدولو لپاره سیټونه په سختۍ پیدا کېدل. د هند یو شمېر خبري رسنۍ وایي چې هوایي شرکتونو سپارښتنه شوې چې له هندي کشمیره زیاتو پروازونو ته چمتووالی ونیسي. د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د امرنات غار ته چې د هندوانو له سپېڅلو عبادت ځایونو دی هر کال زرګونه کسان وځي، خو د جمعې په ورځ ټولو خلکو ته اعلان وشو چې د عبادت ځای ته له تګه ډډه وکړي او تللي خلک دې بیرته ستانه شي. داو خبر دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اوري چی په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیزاد خبرې پرون پیل شوې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د دفاع وزارت لاغه څرګندونه مخبره و چې ویلي دي د سیګار هغه ریپورت سم نه دی چې ګوندي د ملي دفاع د وزارت په لیکو کې په زرګونو خیالي سرتیری موجود وو. ولسمشر ټرمپ خپلې هغه خبرې وړمه ورځ بیا تکرار کړې چې ویلي وه په یوه اونۍ کې د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي لس میلیونه کسان ووژل شي. یو اربیا په کابل کې د خبرو عکس العملونه راپورته کړي، دا عکس العملونه هم در سره شریکوو. همدارنګه که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون د اګست په درېیمه پر سوله ییزو لاریون کوونکو حمله کړې او تر اوسه زیات لاریون کوونکي نیولي دي. دا مو د سیمې او نړۍ مسله ده چې په دې خپرونه کې به یې څېړو. د ژوند رنګونه هم د دې نیم ساعت خبري مجلې برخه ده. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او د امریکا د حکومت د خاص استازي خبرې پرون پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند ویلي چې دا خبرې به څو ورځې دوام پیدا کړي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي چې ډیموکراتیکو پرمختګونه به معامله ونه شي او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکړی چې د نړیوالې ټولنې مرستې به جاري وي. ل امنیتي او دفاعي قوا سره د نړیوالو مرستو ملاتړ د نړیوالو مرستو د ملاتړ دوام اندېښنې په داسې حال کې پیدا شوې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي په څو میاشتو کې به یو ګڼ شمېر سرتیري له افغانستان نه وباسي په هغه صورت کې چې له طالبانو سره د سولې او توافق ته ورسیږي. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د اتم دور له پیل سره په یوه وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي څوک دې په دې کې شک نه کوي د سولې په پروسه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر سر معامله نشي کېدلی. اشرف غنی دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسران ته وکړه. هغه همدارس د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې په اوازو پسې دې نه ګرځي او د سولې د مذاکرو تر پیل پورې دي د ده په وینا د دشمن په ځپلو تمرکز وکړي.
اعلامیه مشترک سرش موافقه شوه. د ای اعلامیه مشترک
پر ګډه اعلامیه موافقه شوي. په دې اعلامیه کې د نړیوالې ټولنې اساسي شریک د افغانستان جمهوري اسلامي او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي، ځکه ټول په دې پوهېږي چې له دې ځواکونو پرته به سیمه او نړۍ له بحران سره مخامخ شي. له دې امله موږ بشپړ ډاډ لرو له نړیوالو سره زموږ ټول تړونونه به پر ځای وي. په افغانستان کې د اسلامي جمهوري نظام تشکیل د هغو ډیموکراتیکو پرمختګونو بل کېږي چې په وروستو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې سوي دي. د افغانستان نړیوال شریکان هم د سولې لپاره په خبرو کې مقررن د وروستیو تقریبا دوو لسیزو د پرمختګونو په خوندي ساتلو ټینګار کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
We welcome the efforts. We strongly also support the work to
موږ د ټولو هڅو هرکلی کوو. موږ د بین الافغاني خبرو د پیل ملاتړ کوو، ځکه د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې برخه وي. موږ باید هر هغه هڅه وکړو چې هغه پرمختګونه وساتو چې په افغانستان کې شوي، څو افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو مرکز نشي. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو هرکلی کوي. هغه وویل لا هم ډېرې ستونزې په مخ کې پرتې دي چې باید حل سي. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه وویل چې دوی به د امریکا له متحدو ایالاتو سره په ګډه په مناسب وخت کې د خپلو عسکرو د برخلیک پریکړه کوي. خو د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ماښام رسنیو ته یو ټلیفوني پیغام استولی او ویلي دي چې په دوحه کې د امریکا د خاص استازي سره د خبرو پیل سوی دور شایي څو ورځې وخت ونیسي. سهیل شاهین د دې پیغام په دوام کې لیکلي که توافقنامه نهایي سي، له مخې به یې په ټاکلې موده کې ټول بهرني پوځونه له افغانستان څخه ووځي او هم به له افغاني جهاتونو سره مذاکراتو ته لاره خلاصه سي. په دې لنډ پیغام کې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د الجزیرې ټلویزیون عربي برخې پرون په دوحه کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې دا وار خبري شایي د اګست تر 14 وخت ونیسي او د جګړې د پای ته رسیدو موافقه به یې په پای کې وشي. د فرانسې خبري اژانس ته په دوحه کې یوې سرچینې ویلي چې د خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر د مخامخ خبرو او کتنې لپاره هم هڅې کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تېری پنجشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي وو چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ابتدایي موافقه کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر له 400 ته راکم سي. په مقابل کې به یې د واشنگتن پوسټ په لیکنه د وسلوالو طالبانو سیاسي مشران اوربند مني، له القاعده سره د اړیکو شلول او بین الافغاني خبرې به مني. واشنگتن پوسټ افغانستان د حکومت د ویپټي سرچینې په حواله لیکلي وو چې د جمهور رئیس غنی اداره د طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیاری نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش د دفتر یا سیګار هغه رپورټ رد کړ چې ګوندی د افغانستان د ملي اردو پولیسو کې زرګونه خیالي سرتیري موجود وو او له هغه وخته چې د ملي اردو د سرتیرو د ثبت او راجستر پروسه د بایومټریک پر اساس شوي د دغه سرتیرو شمیر کم شوه دی. واصل وساله پاړه رپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې یا سیګار هغه راپور له حقیقت لري بولی چې پکې ول شوی د افغان ځواکونو د بایومټریک بهیر لپاره رئیس تر دې مهاله د ملي اردو لیکو څخه 200,000 خیالي نمونه ایستل شوی دي. د دفاع وزارت وایان روح الله احمد سي د شنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دفاع وزارت داسې بې پلان نه ده چې په دومره لوی شمیر کې د خیالي سرتیري په دغه وزارت کې موجود وي.
دو څلويخ زره خیالي سرتیری شتون دا فکر کوم د هیڅ چا د پاره د منلو وړ نه ده. وزارت دفاع نو داسې وزګار ناس نه ده یا دومره بی برنامه نه ده چې دو څلويخ زره خیالي سرتیری په دې وزارت کې شتون ولري. منګه په دلایل باندې ستاسو ته ویل چې سیګر کیدای شي سقف د تشکیلاتي او د اردو له سقف د اکمال سره چې اوس 200,000 تنه دی مغالطه کړي د موضوع.
ښاغلی احمد زی د غشنویل چې د اپس په نوم د ځنګړي پروګرام لارې د دفاع وزارت 99.9 سلنه سرتیری او منسوبین بایومټریک شوي دي چې دغه چاره د خیالي سرتیرو په اړه ټولو اداو ته ځواب وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار نوی راپور وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د افغان ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، او دا ځکه چې اوس د خیالي سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرلو بڼې بدلون موندلی ده. د سیګار هغه راپور چې د پنجشنبې پر ورځ خپور شوی ښیي چې د روان میلادي کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20,000 ځواکونه کم شوي دي. راپور په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیري اوس د بایومیټریک له پروسې تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشان لخوا نه راپور کیږي. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د ملي اردو له لیکو څخه د 20,000 خیالي نمونو ایستل کېدو د فساد هغه زمینه لمنځه وړي چې له امریکا او د هغې له ملاتړو هیوادونو سره په افغانستان کې کېده. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه جنرال دولت وزیری بیا وایي چې سیګار په تېروتنې سره په خپل راپور کې کمبود سرتیرو ته د خیالي سرتیرو نوم ورکړی دی.
زه فکر کوم چې سیګار په دې کې اشتباه کړی ده. دا خیالي سرتیری نه دی، دفاع وزارت د بایومیټریک له لارې د اپس پروګرام له لارې خپل سرتیرو ته معاش ورکوي. زه فکر کوم دا هغه سرتیری دي چې کمبود دي په دفاع وزارت کې، کمبود دي د اصلي تشکیل نه، د اصلي بس نه، یعنی د دوی معاش چا اخیستی نه دی، د دوی نه استفاده نه ده شوې.
د ښاغلي وزیر د معلوماتو له مخې په دفاع وزارت کې د ټولو سرتیرو شمیر 2,400 ټاکل شوی چې یا 2,000 تنه اوس مهال دغه شمیره کمبود دي. د دفاع وزارت دغه پخوانی جنرال وایي غوره بداوي چې سیګار دغه راپور تر خپرولو وړاندې د افغانستان له دفاع وزارت سره شریک کړی وای، سو د دغه تیروتنې مخه نیول شوی وای. واصل بیسال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو اوس به هم دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرشوبلې په اړه د ملګرو ملتو پرونی راپور ته په اشاره لیکلي چې د جولای میاشت د افغانانو لپاره ډېره خونړۍ وه. په دې میاشت کې 1,500 تنه ملکیان مړه او ژوبل شوي دي. ډیلی میل لیکي د سږکال د جولای میاشت په داسې حال کې د افغان ملکیانو لپاره خونړۍ بلل شوي چې طالبانو او امریکایانو په قطر کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړې دي او دواړو خواوو ویلي چې په خپلو خبرو کې پرمختګ کړی دی. د برتانیې ورځپاڼې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په قول لیکلي له دې سره په یو وخت چې په وروستیو میاشتو کې د سولې هلې ځلې تیزی شوي، د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې نښتې هم ډېرې شوي دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چې یا مامو تو خبرو ته اشاره کړې او ویلي دي چې نوموړي لشکلو خواوو غوښتي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو په خاطر جګړې ته زور ور نه کړي. ملګرو ملتو تیرونې په یوه راپور کې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې 3,812 ملکي افغانانو ته مرشوبله اوښتي چې د هغو په منځ کې 3,68 تنه وژل شوي او 4,46 نور ژوبل دي. د دې راپور پر اساس په سلو کې د 2 ملکیانو د مرشوبلو مسؤلیت د افغانستان د حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو پر غاړه دی چې د هغو په منځ کې 38% طالبانو وژلي او ټپیان کړي، په سلو کې 11 داعش او 3% نور د دولت نورو نامعلومو وسلوالو مخالفانو وژلي یا ټپیان کړي دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د هغه افغان ترجمان په اړه راپور خپور کړی چې د امریکا گرین کارت یې درلود خو له مکسیکو څخه امریکا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې 22 مجیب الرحمن سیفی د 2014 میلادي کال له جولای څخه د 2018 میلادي کال د جنوري تر میاشتې پورې په پاکستان کې د انسانانو د قاچاق له یوې شبکې سره تماس درلود.
اوس به هم غزنی ته ولاړ شو. ویل کېږي چې په غزنی کې د جولای میاشت یوه له خونړیو مرګونو میاشت وه. د جولای په میاشت کې دغلته په بیلابیلو پیښو کې ګڼ شمېر ولسي خلکو د مرګ ژوبله اوښتي، افغان امنیتي او دفاعي سرتیري او همدارنګه وسلوال طالبانو ته. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی نور تفصیل راکوي.
دا غزنی چارواکی وای په دغه ولایت کې په تیر یو میاشت کې نشپې تامنیتی پیش را مستسوې دي چې سلګونه وسلوالو طالبانو امنیتی سرتیرو او لسی کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. دا ولایت ویان محمد عارف نوري د شنبې په ورځ په دې اړه په یو خبري غونډه کې وویل، په دغه بریدونو کې 212 تنه ملکیانو، 215 تنه وسلوالو طالبانو او 3 تنه امنیتی سرتیرو ته مرګ جوړ لاوښتې ده. نوري زیاته کړه، په دغه ولایت کې د موټر بم بمې چاودنو او ماینونو عمله په دغه میاشت کې د ملکیانو په مرجوبله کې زیاتوالی راغلی دی.
په تیره یو میاشت کې په ټول غزنی کې 9 امنیتي پیش رامنځته شوي چې عملیاتونه بمی چاودنې او وسلوال نشتې پکې راځي. په دغو پیښو کې 19 تنه ملکي کسان په شهادت رسېدلي دي، 103 تنه ټپیان دي. دغه راز 155 طالبان چې اووه تنه یې پکې قوماندانان او د دوی سرګروپان دي، دا هم په دغه تېره یوه میاشت کې وژل شوي دي. 48 تنه یې ټپیان دي. او له بده مرغه چې په دغه یوه میاشت کې غزنی کې د ملي اردو د درېیمې لیوا او د خوږیاڼو ولسوالۍ د سرپرست امنیت قوماندان په ګډون 14 تنه امنیتي منصوبین هم په شهادت رسېدلي دي او 43 تنه نور امنیتي منصوبین هم ټپیان شوي دي.
وسلوال طالبان هم دریو واړو لورو ته د اوشتي مرګ ژوبلې خبره مني. د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد په تیره یوه میاشت کې د پولیسو تلفات زیات شوي او وایي 18 تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. بل لور ته بیا د غزنی اوسېدونکي د دولت پر دغه شمېرنه نیوکه کوي او وایي هغې خو وسلوالو طالبانو او ملکي کسانو ته د اوراوشتي مرګ ژوبلې په اړه کره شمېره شوي، خو د امنیتي ځواکونو په اړه له مصلحت څخه کار اخلي. عبدالفتاح اندړ وایي هره ورځ پولیسو ته د اوراوشتي مرګ ژوبلې خبرونه اوري.
که د غزنی اوسني حالت وکړو، سي د غزنی د ښار په شمول په 14 ولسوالیو کې جنگ روان ده. پولیسوالۍ کې موټر بم بریدونه ترسره کېږي، چاودنې کېږي، په لویو لارو کې چاودنې کېږي. زما په نظر باندې په غزنی کې د امنیتي سرتیرو تلفات ته کوم معلومات چې موږ له ولسوالیو څخه لرو، د ښار له امنیتي پوځو څخه لرو، کوم چې ولایت کې تر دې هم زیات دریو سرو ته زیات تلفات اوښتي دي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په غزنی مرکز او د ولایت په ځینو سیمو کې خلک د دولتي امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسي وګړو د مرجوبلي او شتو ترڅنګ د جګړو شاهدي ورکوي.
په اورزګان کې د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې په یو شمېر هغه نړیوالو موسسو کې فساد موجود دی چې د پوهنې ریاست سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. د پوهنې د ریاست چارواکي وایي د دوی مرستې شفافې نه دي. په اړه یې شریف الله شرافت له ترینکوټ نه نور حال راکوي.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمېر هغه نړیوال موسسات چې د پوهنې په برخه کې له دوی سره مرستې کوي یا د مرستې شفافې نه دي او په زیاته اندازه فساد پکښې کې موجود دی. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مشر میرزا محمد سالارزوی د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه موسسات لکه یونیسف، انرسی او دوی محلي انجوګانې دي لکه ځوا او د صداف نوم.
د فساد موارد مونږ نشو راوړلی، شاید فساد په مختلفو برخو کې وي. زموږ معلومات خو دا دي چې انرسی د اوس مونږ سره په همدې موضوعاتو باندې بحث روان دی. ورسره انرسی سره انرسی پخوا چې هر څه کړي دي هغه کړي، د دې نه وروسته انرسی ته مونږ یو کاري چوکاټ جوړ کړی دی. یو مهمه خبره ده چې د یونیسف مونږ تقریبا یو ارزونه وکړه، د 2 شاوخوا په تعداد ټولګي مونږ مدغم کړه، د مختلفو دلایلو له امله ښوونځیو ته واستول.
له دې سره د اورزګان ولایت یو شمېر ځوانان هم وایي چې په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې مرسته کوونکي موسسات په فساد کې ښکېل دي او یاد فساد د دې لامل سوی چې دغلته زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې سي. د دغه ولایت یو فعال ځوان محیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل،
خپل دوست یا قریب ته یو سنټر ورکوي او هغه د بازار په ساحه کې دی. شاته نو موږ خبر یو د بازار په ساحو کې خلکو ته ورکړي دي، هم هېڅوک هم نه ورځي، نه شاګردان ورځي، نه شی ورځي، صرف 500 روپو دپاره یې ورکړي دي. زده کړو بهر ډېر کمزوری دلته روان دي. هغه دی مثلا په سهارا کې خلک بیا برخې دي، هغه کوم سنټران چې راغلي هغه باید هغه کوم خلک چې ورته ضرورت لري او خلکو ته ورکړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادو موسساتو له مسؤلینو سره خبرې وکړي، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالۍ نه سوه. خو له دې وړاندې د دغه موسساتو پر ډلې پر یو شمېر موسساتو د فساد تورونه لګېدلي وه، خو هغه وخت د یادو موسساتو سیمه ییزو مسؤلینو له خبرو کولو ډډه کړې وه. لدی ټولو سره سره د اورزګان د ولایتي شورا مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې په ټولو موسساتو کې فساد موجود دی. د بیګي شورا مرستیال محمد کریم کریمی بیا پر دولت غږ وکړي چې د یادو فساد کوونکو موسساتو دغه سیمه ییز مسولینو سره د حساب وکړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په مسکو کې د لاریون ضد پولیسو پرون پر سوله ییزو لاریون کوونکو حمله کړې او تر اووه سوو زیات لاریون کوونکي نیولې چې د اپوزیسیون پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. لاریون کوونکو ته چارواکو خبرداری ورکړی چې د هغوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. لاریون کوونکي غوښتنه کوي چې په مسکو کې د شفافې او ازادې ټاکنې وشي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې.
په مسکو کې د پرونی لاریون د ځپلو لپاره مخکې نه مخکې سلهاو پولیس ځای پر ځای شوي وو. په روسیه کې د سیاسي حرکتونو د څارنې یوې خپلواکې ادارې اووید انفو تایید کړي چې تر اووه سوو زیات وګړي پرون نیول شوي دي. په روسیه کې د اپوزیسیون یوه پیژندل سوې مشره لیوباف سوبول پرون له خپله دفتره تر وتلو وروسته پولیسو ونیوه. په مسکو کې له هغه راهیسې چې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان په راروانو ښاري ټاکنو کې له ګډونه منع کړو لاریونونه کېږي. ټاکل سوې چې د مسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په اتم وشي. د مسکو ښاري شورا 45 چوکۍ لري. دا شورا د مسکو د 3.5 میلیارد ډالرو کلنۍ بودیجې د مصرف صلاحیت لري. دا شورا اوس مهال د متحد روسیه ګوند چې له کرملین سره تړلی دی تر واکمنۍ لاندې ده. د دې شورا د غړو د ټاکنې لپاره په 50 کلونو کې یو وار انتخابات کیږي. په مسکو کې د انتخاباتو چارواکو په بیلابیلو پلمو د اپوزیسیون کاندیدان دا وار په انتخاباتو کې له ګډونه منع کړي دي. په روسیه کې د حکومت د پیژندل سوي مخالف الکسی نوالني په ګډون د اپوزیسیون 8 تنه مشران د لاریونونو د قانون د ماتولو په تور اوس مهال په زندان کې دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د اګست پر 3مه اعلان وکړ چې د نوالني د ادارې پر ضد به د جنایي تحقیقاتو پروسه پیل کړي. د کمیټې ویلي چې د نوالني په مشرۍ د فساد سره د مبارزې فنډ په نوم پر اداره شک دی چې له بهره تمویلیږي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړه وسم د مهمو خبرونو سرټکی. په فراه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وشل شوي دي. د فراه د والی ویان محب الله محب پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو په دې حمله کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول شوي والی ملا عبدالرحمن په ګډون چې په ملا مشر مشهور لسګونه وسلوال وشل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. اخوا د تخار والی عبدالحق شفق دا کړی دا چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې ده خو خال خال نختې روانې دي. طالبانو د جمعې په شپله درې خواو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نړیواله ټولنه د خپل امنیت او مسؤلیت لپاره نشي کولای چې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کم کړي. د هغه په وینا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ترهګرۍ سره په لومړۍ کرخه کې جنګیږي او په نشتوالي کې به سیمه او نړۍ له بحران سره مخ شي. په هومس کې د سوریې د پوس پستر هوایی اډه شاعرات کې د 14 لامل پرون د سوریې د حکومت او د غوی د متحدانو یو ډیر شسکر وشل شوی. دا خبر په سوریې کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز په لندن کې دی خبر کړ. د دې ادارې په وینا شاعرات په مرکزی سوریې کې د رژیم تر ټولو مهمه پوځي اډه ده. او په مسکو کې د لاریون نزد پولیسو پرون پر سوله ییزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر اوسه سو زیات لاریون کوونکي ونیول شي. د اپوزیسیون پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. درنو دوستانو دا زموږ لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله وه. پکې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل هر وخت زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې زما همکار سلطان محمد سرور راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه
نواب
څه کور بور کې ته کاکا
کار نه کوم
بیکاره څو کلن به
یاره سپېڅلو ته به خبره کاوی
یاره زه خو هم څه نوی کلن به
نوی کلن نه
نوخته خو ډیر سپینګیر ښکاریږي
سپینګیر نه ما خو غمو نه ونه
غمو سپینګیر کړی
غمو سپینګیر پیسو کالا چې څو داسې سپینګره نو
ته درته وایې چې په کور کې څو کسان اوسېږي؟
کور کې له ما سره اته کسان.
اته کسان دي؟ دا څوک څوک دي؟
زمان مې دي او ښځه مې ده، لوڼه مې دي.
آریاو څه کار کوي؟ وظیفه څه شی لري؟
آریاو لږ خواري ده، داسې لس دولس دیارلسو کلو ده.
ښه،
الله نور واړه دي.
بیا دغه ډوډۍ څوک پیدا کوي؟
ډوډۍ الله را پیدا کوي.
څوک کار نه کوي؟
نه،
هیڅ څوک کار نه کوي. خاين لاسمان را لویږي؟
بس ونه واخلم، وړې پر واخلم، بل نه واخلم، قرض را باندې ډیر شو.
ښه، قرض کوي بیا څه برابروي؟
بیا برابروي.
خلک قرض درکوي؟
ولې به نه راکوي.
ښه، له چا نه قرض کوي کاکا؟
فرز ومن مې دی، قربان مې دی، زه نه وکړم څو شپې میاست، بیا ورته پیدا کړو، بیا ورکو.
بیرته قرض خپل درته وخته یم ده؟
اوه،
بیا جنگ جنجال هم پیسه وای کنه؟
ونه نه کېږي.
څه رقم جنگ؟
ما سره پیسې نه وه، هغه به غوښتې نو.
بیا جنگ څه؟
بیا به دوس
بل آخر هم څنګه وکړې؟
او بیا به م چېرته پیدا کړې، بل انډیوال نه مو واخېست، هغه ته به مړ.
کاکا، ای تا په نظر اوس وخت خلک ډېر قرض کوي که پخوا یې ډېر کوه؟
اوس یې ډېر کوي.
ولې؟
خو خواري نشته،
غریبي نشته،
غریبي نشته،
کار نشته.
ما خو په خپله زمن واړه دي، د خواري نه دي.
ښه،
زه دا کور کې ګرځم.